8 صبح را نشان میدهد. در برنامه بعدی همکارم احمد تکل با شماست.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب. قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. هیله ده چې ښه ورځ مو پیل کړی وي. د نننۍ لومړنۍ یو ساعته خبرونې اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبرو. خو له هغه مخکې په یو راپور کې به واورئ چې پاکستانی چارواکي وایي د عمان په غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان پر پلان موافقه شوې ده. نن په ازادۍ رادیوي مجله کې د پاخه فکر لرونکي شاعر نعمت ګل پرګنیز سره د زړه خواله کوو.
تورې شپې کې مې د زړه کاندیر خانه چې سوځېږي غلی غلی ورته ګورم. خمارونه د دنیا پکې پراته دي غړوه یې نازولې ورته ګورم.
دا خبرې اترې او نور مطالب وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. خبرونو سرلیکونه. افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غړی شو. د حکومت اجرایی رئیس له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې د افغان ځانګړو ځواکونو د عملیاتي ظرفیت په لوړولو کې مرسته وکړي. او د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې په کورمه ایجنسۍ کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو حملې شاوخوا 40 تنه وسلوال وژلي دي. بشپړ خبرونه. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ په پام کې لري چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړه خپل ځانګړی راپور نن خپور کړي. د سازمان په یو خبر پانه کې ویلي هغه ژمنه چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د افغان نجونو د تعلیم په اړه شوې وه نیمګړې پاتې ده. د راپور چې عنوان یې دی که ډاکټره نشم ته به ناروغ شي، په کابل، کندهار، بلخ او ننګرهار کې له لږ تر لږه 250 کسانو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی او نن به د کابل په وخت د سهار په 10:30 بجو خپور شي. افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غړی شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل چې له 2013 تر 2040 میلادي کاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان غړیتوب ته 130 هیوادونو مثبتې رایې ورکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پر فیسبوک دا خبر خپور کړی او د افغانستان لپاره ښه پرمختګ بللی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 30 غړي لري او مرکز یې د سویس په ژنیو ښار کې دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس د عملیاتي ظرفیت په لوړولو کې مرسته وکړي. د اجرایی ریاست خبر پاڼه وایي چې عبدالله پرون د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو له قمندان جنرال ریموند توماس سره په کابل کې خبرې وکړې او د افغان ځانګړو ځواکونو د عملیاتي ظرفیت د لوړولو غوښتنه یې وکړه. د پاکستان استخباراتي چارواکو ویلي چې د کورمه ایجنسۍ د مقبلو په سیمه کې لږ تر لږه 40 وسلوال د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په د توغندي په حمله کې وژل شوی دی. د پاکستان د استخباراتو دوو چارواکو چې له مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه لري د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې حمله پرون ماښام شوې ده. دغو په حواله حمله په سیمه کې پر یو کور شوې چې د حقاني شبکې یو لوی قمندان سنگین ولی هم پکې وژل شوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له شپږو لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې د ملاتړ ترڅنګ خبرداری ورکړ چې له دې موافقې د امریکا وتل به د شمالي کوریا د اټومي لانجې د سوله ییز حل لپاره هڅې کمزوري کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په لوکزامبورګ کې له غونډې وروسته په یو بیان کې وویل چې له تهران سره د 2015 کال موافقې ته تعهد به ټینګ پاتې شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا خبریالانو ته وویل دا امکان شته چې له ایران سره اټومي موافقه فسخه کړي. خو د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کارکر چې په کانګرس کې پر ایران د بندیزونو د سختولو د هڅو مشري کوي پر ښاغلي ټرمپ غږ وکړ چې له اروپایي متحدانو سره همکاري وکړي. کارکر وویل د هڅه وکړه اروپایان دې ته قانع کړي چې له ایران سره د اټومي موافقې فسخه کول ډېره بده خبره هم نه ده، ځکه د ده په وینا د نړۍ مشرانو ته به دا فرصت ورکړي چې څرګندې نیمګړتیاوې تصحیح کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه د امریکا د ولس مشر پریکړو ته د متحدو ایالاتو د کورني سیاسي بهیر د یوې برخې په سترګه ګوري. عراقي ځواکونه پرون کرکوک ښار ته ننوتل، د ولایتي شورا دفتر او له ښاره وتلې ځینې مهمې سیمې یې ونیولې. کرکوک په 2014 میلادي کال کې د پیشمرګه په نوم کورد ملیشا ځواکونو ونیو. د دې ښار اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د عراق امنیتي ځواکونو ښار ته له ننوتو سره سم د کردانو بیرغ چې له روان کال په اپریل میاشت کې کردانو د عراق د ملي بیرغ تر څنګ د ولایت پر ودانۍ ځوړند کړی و، لرې کړ. د کردانو تر واکمنۍ لاندې کرکوک ښار کې پرون سهار نښتې پیل شوې او ویل کېږي چې د ښار زرګونه اوسیدونکي د تېښتې هڅه کوي. او د مسدونیا د سیمه ایزو انتخاباتو په لومړي پړاو کې واکمن ګوند سوسیال ډیموکرات پراخه بریا ترلاسه کړې او سیال محافظه کار ګوند ته یې چې له تیرو لسو کلونو راهیسې پر دې هیواد واکمن و سخته ضربه ورکړې ده. د مسدونیا د انتخاباتو دولتي کمیسیون پرون ناوخته د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل چې له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند د ټولو ښاروالیو له یو اتیا سیټونو څخه اووه دیرش ګټلې دي او په نورو دیارلسو ښاروالیو کې ډېر مخکې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرو. خو له هغه مخکې راپورونه وایي چې د فرا پر دوو ولسوالیو وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې دو د ولسوالیو سقوط کړی، خو دولتي چارواکي دا ادعاوې ردوي. د خبر تازه دی، په دې اړه نور جزئیات همدا شیبه په فراه ښار کې د ازادۍ راډیو له خبریال احمد شاه فطرت نه اخلو. فطرت صاحب، تاسو څه اورېدلي؟ چارواکو څه درته ویلي او عیني شاهدان څه وایي؟
د فراه ولایت پر دوو ولسوالیو چې پشتکو او شیمکو ولسوالۍ دي، تېره شپه د دولت ولسوالو مخالفانو لخوا سخت بریدونه شوي دي. البته د یو ولسوالۍ چې پشتکو ده هلته بریدونه شوي، خو د ولسوالۍ سقوط خبر نه شوي. بله ولسوالۍ چې د همدې ولسوالۍ څنګ ته د شیمکو ولسوالۍ په نامه د خلیکا شیمکو خلیکا دا ولسوالۍ د دولت ولسوالو مخالفانو ویان خلیصف احمدي ادا کړی چې دوی د ولسوالۍ ودانۍ نیولې ده. څه شېبې مخکې چې ما د فراه د والي ویان ناصر مهري سره خبره وکړه، هغه برید منی وایي سخت برید شوی پر ولسوالۍ باندې، خو ولسوالۍ نه له سقوط شوې ده خبره. او سیمې ته اوس هم هڅه کېږي چې نور امنیتي ځواکونه د مرستې لپاره ولېږل شي. اوس هم په سیمه کې ویل کېږي چې د خلکو سره موږ خبرې کړې، څه نه څه جګړه روانه ده، خو تر اوسه د مرګ ژوبلو لپاره هم څه نه دي ویل شوي. تکل صاحب، چې څومره مرګ ژوبله واوښتي دواړه لور ته.
ډېره زیاته مننه فطرت صاحب. قدرمنو اوریدونکو، احمد شاه فطرت چې له فراه ښار څخه پر دوو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د حملو په اړه راپور راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د څلورو هیوادونو استازو پرون په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزه غونډه د عمان په پلازمینه مسقط کې پیل کړه. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان، امریکا او چین او پاکستان استازو برخه درلوده. په غونډه کې د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي او د پاکستان له لوري د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تهمینه جنجوا ګډون کړی و. د موضوع جزئیات د فرشته جلال زئی پر راپور کې واوري.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو د څلور اړخیزو غونډو شپږم دور پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې پیل شو. د څلورو هیوادونو استازو د بندو دروازو شاته کتلي او له دې امله د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبر شوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوه چارواکو ویلي چې اصلي خبرې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو د دوام په خاطر د لارو پر موندلو متمرکز وي. د دې چارواکو نمونه نه دی اخیستل شوی، خو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سولې لپاره د پاکستان پر ابتکار موافقه شوې ده. د مسقط په غونډه کې د افغانستان د طالبانو د استازو د ګډون په اړه معلومات نه دي خپاره شوي، خو وسلوالو طالبانو د غونډې تر پیل مخکې د خپلو استازو د ګډون امکان رد کړی وو. په پرونۍ غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي او د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال اکرم خپلواک ګډون درلود. د پاکستان له لوري هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو سکرټره تحمینه جنجوا خبرو ته ورغلی وه. د غونډې د پایلو په اړه د امریکا او چین استازو څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د مسقط د خبرو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. د شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې عمان په دې ارتباط اغیزمن رول لوبولی شي.
عمان امکت ایران خوب از مسقط و امکت امریکا خوب رابطه داره. ما امیدوار هستیم یک همکاری منطقه‌ای را به طور مؤثر زمینه سازی بکنه در راستای صلح افغانستان.
افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2014 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته دا لړۍ ختمه شوه. د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر پاکستان تور پورې کړ چې له وعدې سره سم یې د وسلوالو طالبانو استازي د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره قانع نه کړل، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړل او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. یو شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره په حالاتو کې بدلون راغلی. ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان تور پورې کړ چې له وسلوالو او افراطي ډلو ملاتړ کوي، سره له دې چې پاکستاني چارواکي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د نوې فصل د پیل په اړه خبرې کوي، خو په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي لا هم په دې اړه تردید څرګندوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجله له ادبی کلتوري خبرونه مخکې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې اسمت څاروان چمتو کړی ده.
د بریتانیا ټایمز ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورسپانې له راپور سره سم په دې باب چې روسیا طالبانو ته وسلې ورکوي له شپږو میاشتو راهیسې اوازې اورېدل کېدې، خو دا اوازې روسیې بیا بیا رد کړې او له بلې خوا هغوی چې روسیې د طالبانو په ملاتړ تورنوله کره ثبوت نه دی وړاندې کړی. خو اوس ټایمز ورسپانې د طالبانو د یوه مالی مسؤول په قول لیکلي چې روسیه دې ډلې ته تیل ورکوي څو دا ډلې په سوداګرو وپلوري. دا موضوع لا هم د لویدیځو هیوادونو لپاره چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي یوه معما او په عین حال کې د اندېښنې وړ ده. د ټایمز له لیکنې سره سم په داسې هیواد کې چې د تیلو واردونکی دی تیل یوه لویه شتمني ده. روسیا د تیلو پریمانه زیرمې لري چې هم په خپل ورڅخه کار اخلي او هم پرې ډېری پیسې ګټي. دا هیواد هغه لارې هم په کنټرول کې لري چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې تیریږي او افغانستان ته غځېدلې دي. ورسپانه وایي پوښتنه دا ده چې ولې روسیا له طالبانو سره مرسته کوي. ټایمز په ځواب کې دوه ځوابونه ورکړي. یو دا ده چې مسکو له طالبانو سره غیر رسمي ائتلاف د هغې مقولې پر اساس ګټور ګڼي چې وایي د دشمن دشمن می دوست دی، یعنی روسیا داعش د ځان لپاره له سوریې رانیولې تر ولادي واستوک پورې ګواښ ګڼي او طالبان هم داعش نه یوازې د اسلامي شریعت په راوستلو کې د ځان متحد نه بولي بلکې دا ډله په سیمه ییز قدرت کې د ځان سیاله ګڼي. د ټایمز ورسپانې له لیکنې سره سم د طالبانو له لوري د داعش کمزوري کول د دې لوی خطر ارزښت نه لري چې روسیه د طالبانو ملاور وتړي. ورسپانه وایي د پوتین لپاره هر هغه تاکتیک چې سی آی ته کار سخت کړي د منلو دی، ځکه چې دې ادارې په اتیا لسیزه کې شوروي اتحاد ته چې میراث روسیې ته ورپاتې دی په افغانستان کې جګړه ګرانه کړې وه. د استرالیا چاپ دی آسترالیان ورسپانې بیا په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه د مشهور فوټو ژورنالیست سټیف مکوري عکسونه خپاره کړي دي. مکوري همغه عکاس دی چې په 1940 میلادي کال کې د شربت ګلې عکس اخیستی و او په درسته نړۍ کې مشهور شو.
ورسپانی د مکوری لوري ځنی اخیستل شوی عکسونه هم چاپ کړي او ویلي دي چې د مکوری په ورستي چاپ شوی البوم کې د افغانستان د ورستیو تلويشتو کلونو عکسونه شامل دي. د آسترالیان ورسپانې د لیکنې لیکوال مکوری پوښتنه کړې چې آیا افغانستان او افغانانو په تیرو تلويشتو کلونو کې تغییر کړی دی؟ د ویلي هو، کله چې د افغانانو دنیا بکره وه او د ګاونډیانو نفوس کم و، افغانان افغانان ول، د ځان په شان ول، هر څه افغاني و له کالو رانیولې تر څیرو پورې. خو اوس د افغانستان یو کوچنی کلی هم انټرنټ لري، اوس افغانان د خپلو قبیلو په اړه معلومات لري او ډېر نور بدلون پکې لیدل کیږي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ښاغلی احسان الله درمل د کتاب شیرستان د مخکتنی رپورت اوري. شاعر او لیکوال نعمت گل پرګنیز خپل شیرونه راوروي.
خو مارونه د دنیا په کې پراته دي، غړوه یې نازولې ورته ګورم.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. اکرام الله اکرام د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اسلامی فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول سیمینار جوړ شو. د اسلامی فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول نړیوال علمی تحقیقي سیمینار د وګي د میاشتې پاتلسمه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په نوښت او د هیواد د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د کابینې د یو شمېر غړو، د ملي شورا د استازو، دولتي مسؤلینو، روحاني او فرهنګي شخصیتونو، د طریقت د پیروانو او د بهرنیو میلمنو په ګډون جوړ شو. د دغه سیمینار په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت پراس پوهان محمد رسول باوري د تصوف او طریقت د پیروانو په اړوند معلومات ورکړل. ورپسې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور ریاست سلاکار اسد الله غزنفر لخوا ولوستل شو. همدارس د هیواد اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو برخوالو هم خپلې ویناوي د تصوف طریقت او د تصوف او طریقت د لارویانو په باب واورولې. په دې سیمینار کې د هند د بهار ایالت د پتنا خار د خانقاه مسول سید شاه شمیم الدین هم خبرې وکړي. نوموړي تصوف د نفس د تسکیه، انسان دوستی، مجاهدت، ریاضت، د روح د پاکوالي او پخپل د انسان په خلقت او پیدایښت د پوهیدلو لپاره یو غوره لار وبلله. دا سیمینار چې په کابل کې جوړ شوی و د دوه ورځو په مخې دوام وموند. په خوست کې د هنر ورځ ولمانځل شوه. د تلې د میاشتې په 14مه نیټه د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د هنر نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مقصد جوړه شوې وه، د خوست ولایت مرستیال شیربادشاه اورګونی د دغه ولایت د هنرمندانو د انځورګریو او ځینو ډرامو او فلمونو ننداره وکړه او د هنرمندانو کارونه یې وستایل. د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت له هنرمندانو غوښتنه کله چې حسد وکړي په خپلو آثارو کې د ټولنې مثبت انزور وړاندې کړي. د غونډې په وروستیو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا په ځینو هنرمندانو ستاینلیکونه هم وویشل شول. ازبکستان د ابو ریحان البیرونی مقبره جوړوي. په غزنی ښار کې د ابو ریحان البیرونی مقبره د ازبکستان حکومت لخوا جوړیږي. د باختر اژانس د خبر لمخې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار شاکر کارګر، د ازبکستان سفیر او دغه هیواد د جمهور رئیس استازي د تلې د میاشتې په 15مه نیټه په غزنی کې د ابو ریحان البیرونی مقبره وکتله. د دغه کتنې په بهیر کې د غزنی والی انجینر عبدالکریم متین له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د ازبکستان جمهوریت د مرستو په خاطر مننه وکړه او د ابو ریحان البیرونی د مقبره جوړولې غوره اقدام وباله. همدارس د ازبکستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي عصمت ایکرچوف په خپلو خبرو کې وویل د البیرونی د مقبره د جوړولو د کار پیل له افغانستان او په تیر بیا د غزنی له خلکو سره د ازبکستان جمهوریت د مرستو پیل دی او د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزایوف ژمنه کړې چې په تجارتي، تحصیلي، فرهنګي او زراعتي برخو کې به له افغانستان سره مرستې کوي. د افغانستان د عکسونو ټولګه چاپ شوه. مشهور امریکایي عکاس او لیکوال سټیف مکوري د دې ټولګې نوم افغانستان دی. مکوري چې سلویخ کاله په افغانستان کې په عکاسۍ تیر کړی، د افغانستان د سولې، پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل، د کلونو د مجاهدینو د واکمنۍ، طالبانو او راوروسته افغانستان کې عکسونه اخیستي دي. په شاهکار عکسونو کې یو هم د شربت ګل عکس دی چې هم یې نوموړی او هم یې ځان نړیوالو ته پرې ور وپیژندل. البته دا عکس د ده د عکسونو په وروستۍ ټولګه کې شامل نه دی. د داکسونه په افغانستان کې ښکلا او بیرحمي ښیي. د جګړې په اثر د افغانستان د ورانیو ډیر عکسونه اخیستي، خو د جنگ کوم عکس د عکسونو په کلکسون کې نه لیدل کیږي. دی په خپله وایي چې د جګړې عکاس نه دی، سره له دې چې مکوري هڅه کړې چې د افغانانو کلتور او خلک تصویر کړي، خو د ده د عکسونو کلکسون تر ډیره د افغانستان د وروستیو څلوېښتو کلونو تاریخ په تصویرونو کې وړاندې کړی دی.
د تلې د میاشتې په 15مه نیټه د ازادۍ راډیو د مشرتابه لخوا د هنرونو پانځي د محصلانو ترمنځ د جوړې شوې سیالۍ په ګټونکو ډالۍ وویشل شوې. دا سیالۍ د ازادۍ راډیو او د کابل پوهنتون د هنرونو پانځي په همکارۍ د شلو تنو محصلانو ترمنځ ترسره شوه. دوی د ټاکل شوې سوژې پر اساس خپلې طرحې په یوه ورځ کې بشپړې کړې چې د داورانو تر نظر وروسته درې تنه د سیالۍ ګټونکي وګڼل شول. لومړۍ جایزه ښاغلی محمد هاشم وګټله، دوهمه جایزه د ښاغلی مینې انځور خپله کړه، او دریمه جایزه د ښاغلی سلیمې جعفر تابلو ته ورکړل شوه. زموږ همکار واصل وصال په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د انزورونو په وسیله خلکو ته د رسنۍ رول خودل او د بیان د ازادۍ څخه ملاتړ د نقاشۍ او رسمۍ د دغه نندارتون اصلي هدف دی. دغه نندارتون سیالي چې خلک او رسنۍ نومیږي، د ازادۍ راډیو په نوښت د خپلو هنرونو د پونځي په همکارۍ د شنبه په ورځ د کابل پوهنتون د خپلو هنرونو په پونځي کې جوړ شوی و. په کابل کې د ازادۍ راډیو رئیس حمید مومن وایي د محصلینو د هڅونې لپاره به په راتلونکي کې ورته نور رقابتي پروګرامونه هم جوړ کړي.
دا چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې خلکو د رسنیو په اړه څه ډول یو برداشت خپل کړی دی، په دې ارتباط باندې موږ هڅه وکړه چې د محصلینو کې د نقاشۍ سیالۍ پیل کړو او دا برداشت موږ واخلو چې دوی د رسنیو په اړه باندې څه فکر کوي. نو هدف هم دغه شی و او درې ترڅنګ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ څخه د ملاتړ لپاره دا سیالۍ ترسره شوې وه.
د نقاشۍ او رسمۍ دغه نندارتون د سه شنبې په ورځ پیل شوی و چې نندارتون او پایله یې د شنبې په ورځ معلومه شوه. په دغه سیالۍ کې شلو تنو ګډون کړی و چې د درې کسي جوري پلاوي له لوري چې پکې د خپلو هنرونو د پونځي او ازادۍ راډیو استازي شامل ول، درې غوره تابلوګانې د ګټونکو په توګه اعلان شول. د جوري پلاوي په خبره یادې درې تابلوګانې د مسلکیتوب او د سوشي د سرنګوالي له مخې په هر اړخیز ډول ارزونې وروسته تر نورو غوره وبلل شوې. د دوی په خبره د تابلوګانو د ارزونې بهیر په پوره شفافیت سره ترسره شوی دی. د جوري پلاوي د ارزونې له مخې محمد هاشم عزیزي لومړی، مینې نایب خیل دویم او سلیمې جعفر دریم مقام خپل کړ. محمد هاشم عزیزي وایي په تابلو کې هڅه وکړه چې په خلکو باندې د رسنیو مثبت او منفي اثرات دواړه انځور کړي.
د دې مسابقه کې از طرف رادیو آزادي
دوی کوم سیالي چې د ازادي رادیو لور جوړ شوی و، ما پکې هڅه وکړه چې د ویرسنې لارې د خبرېدونکو پیغامونو ټولې خواوې کاغه مثبت دی او که منفي انزور کرم. بلخوا د ولسمشر رسنی سلاکار نبی مستاق د ازادي رادیو دغه اقدام ستایي او د ورته نورو تشویقي پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي.
دلته خو تقریبا 370 رادیو ګان دي په افغانستان کې اوس. دا چې د دې ټولو نه د ایوار رادیو راغلي و دا نړیوال سبا تشویقوي د قدر وړ ده، او خدای دې وکړي چې دوی دا برخه کې نور پرمختګونه وکړي او وکولای شي چې نور په انزیم تشویق کې په د نورو د لارو نه د نورو پروګرامو د لارې نه.
په ورته وخت کې د کابل پونتون د ښکلو هنرونو د پونځي رئیس محمد علیم فرحات د دغه پروګرام د ستاینې ترڅنګ ټینګار کوي چې دا شن پروګرامونه د دې ترڅنګ چې د محصلینو د هڅونې لامل کیږي د محصلینو علمي او مسلکي سویه هم ورسره لوړیږي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د وګړي د میاشتې په 14مه نیټه په لغمان ولایت کې د څلورو تنو شاعرانو د نویو چاپ شویو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه. زموږ همکار ذبیح‌الله مومن دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
په لغمان کې لامو ترابسینا یو لار یو فکر تر سرلیک لاندې تللی او بری پښتونخوا د څلورو نومیالیو پښتنو شاعرانو د نو چاپ شو شعري ټولګو د مخکتنې غونډه وشوه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه د راشد خټک د سوژوند مزل د سید شاه سعود لکه د زړونو الوتل غواړمه د عمر دراز مراد د سړی په رنګ نه سړی کیږي او د بلخ ولایت د ځوان شاعر ذبیح‌الله احساس د زه او هغه شعري ټولګه وه. یا د غونډه د پنجشنبې په ورځ د دانش پرندوی ټولنې لخوا د لغمان ولایت په دانش فرهنګي مرکز کې وشوه چې د پېښور، مردان، اسلام آباد، کوټه، کابل، خوست، ننګرهار، پکتیا، بلخ او نورو ولایتونو ګڼ شمېر لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. د دانش فرهنګي مرکز مشر اسد دانش وایي د لرې او بری پښتونخوا د شاعرانو د اثارو د چاپونې او د دغو کتابونو د مخکتنې د غونډو او په دغه غونډو کې د لرې او بری پښتونخوا د شاعرانو د ګډون هدف د پښتنو ترمنځ د راشي درش زیاتول او په پښتني سیمه کې ادبي فعالیتونه ګړندي کول دي. نوموړي په دې اړه
کتابونه چاپو دا خپل د ژبې، فرهنګ، د غوړېدا او د خپل ادب د غني کېدو یو موخه ده چې زمونږ مهمه نقطه هم دا ده. مونږ به داسې مخکې کړی دي، انشاءالله بیا به هم کوو چې زمونږ ژبې او فرهنګ او ادب ته پکې ګټه ورسی.
د خیبر پختونخوا د مردان سیمې لیکوالو سیډونکو میا وکیل شفقیر خیل بیا په دې باور دی چې د پښتنو ترمنځ دا ډول ناستي او غونډې د امن او ورورولۍ لپاره ګټورې دي او د دې ډول غونډو د ډېرېدو هیله ښیي.
کچری دا دغه شان غونډې کیږي نو رور د امن طرف ته به موږ رواني ګو، ځکه پای کې به د امن خبرې کیږي، پاغې کې به خلکو د ورورولۍ خبرې کیږي، پاغې کې به یو بل سره د تعاون خبرې کیږي، پاغې کې به سوچونه دا فکر او سوچ کیږي چې موږ به د امن د پر سنگ کار کوو، ځکه چې شاعر او ادیب او لیکوال چې دی پخپل شیرون کې اکثر د امن خبرې کوي، پخپل مقالو کې د امن خبرې کوي. نو که چیرې دای را یوځی کیږي د غشن نو د امن خبرې بکیږي، د امن د پاره وسوچ کیږي، نو د امن او د خوشحالۍ د پاره او سوکالې د پاره یو ډیر اهمیت لري.
لیکوال او شاعر حمیم جلال زای چې په دغه غونډه کې ګډون کړی او دا ډول غونډې دواړو خواوو د پښتنو ولسونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره مهمې بولي او په خبره یې چې دا نړۍ ته د پښتنو د یووالي پیغام ورکوي.
دا ډول غونډې داسې د دواړو خواوو ادیبانو، لیکوالان، د قلم خاوندان پکې ګډون کوي. په اصل کې د غاړې پیغام د غاړې خلکو ته، د غاړې پیغام هغه ته رسوي. د دواړو غاړو ته د پرتو قومونو او د پرتو ولسونو ترمنځ د تړون یو مهم ټکی ده او دوی تړون برحاله ساتي او بل دا چې نورو خلکو ته هم د پیغام پر رسولو کې د مرسته کولای شي. دواړو غاړو ته پراته قومونه اوس هم شریک کلتور لري، شریک ارزښتونه لري او شریکې ګټې لري او شریک غوښتنې لري. د دغه پیغامونو پر رسولو کې دغسې غونډه اهمیت خورا ډېر دی.
د غونډې یو شمېر ګډونوالو د دغه غونډې پر افادیت سربېره دغه شاعرانو پر ژوند و فن او شاعرۍ هم خبرې وکړې. د بلوچستان د اکاډمۍ د بورډ غړي عبدالرؤف رفیقي غونډې ته د خپلې وینا په یو برخه کې په دې اړه وویل
چې موږ په تاریخ کې د خپلو غفلتونو قضا نه شو راګرځولی، نه زموږ جبیره په قضا کېږي، موږ ته د کفارې ضرورت. بیا موږ د دې جهالتونو د تیارو څخه راوتلو جوګه کېدلی شو او د نجات لار او د ښه سباوون په لور پرمختګ کول. باید موږ دغه موقع فرصت سره غنیمت وبولو، یو د بل سره د مینې، د ورورۍ، همکارۍ وکړو.
د یادونې وړ ده چې د کتابونو د مخکتنې د غونډې په پای کې مشاعره هم وشوه چې لسګونو شاعرانو پکې برخه واخیسته او ځینو یې د غونډې پر ګډونوالو د ترنم خواږه هم وویشه.
استاد مډیر چې
توګه د میاشتې په 14مه نیټه د شاعر او کرکتون کې احسان الله درمل د کتاب شیرستان مخکته نوښه. شیرستان د ادب پوهنې او د شعر د جوړښت په اړه یو ګټور کتاب دی چې ډېر نوي مسائل هغه څه چې نن سبا په ادبیاتو کې ډېر پام راوړي مطرح کوي. زموږ همکار همایون هیواد د مخکتنې دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی.
د تلی د میاشتې په 14مه نیټه په میدیوتیک مرکز کې د شاعر، لیکوال او کرکتونکي احسان الله درمل د شیرستان کتاب مخکتنه او د ده د ادبي هڅو ستاینه وشوه. شیرستان چې شاوخوا 600 مخه کتاب دی، د ادب پوهنې او د شعر د جوړښت په برخه کې خورا نوي مسایل مطرح کوي. دې غونډې ته په وینا کې د کابل پوهنتون استاد اجمل ښکلي له ځوانانو وغوښتل چې د ښاغلي درمل له هڅو د الهام واخلي. نوموړي همداراز وویل چې درمل په شیرستان کې شعر ته له نویو زاویو کتلې دي.
ما چې شیرستان باندې نقد کوم، یو وخت ما ویل چې زمونږ ځینې خلک دا علم دسی انحصارول غواړي، وایي په کار ده چې زمونږ ځینې علمي رسمي مکتب مرکزونه چې دي هلته د علم تولیدیږي، بهر دنه تولیدیږي. اصلا علم باندې د چا اجارهداري او تسلط نشته. هر ځای کې چې علم تولیدیږي په کار ده چې تولید شي. هغه بهرنۍ یعنې ډېر علمي مرکزونه دي، تر هغو ډاکټر صاحب درمل ډېر ښه د علم د تولید ډېر ښه استعداد لري. په دې اساس باندې زه ډاکټر صاحب درمل ستایم او یو دا د ځوانانو لپاره یو ښه مثال هم دی. ډاکټر صاحب داسې نه دی چې یو غیر عادي شخص پیدا شوی دی. مثلا ډاکټر ای که هم تبهر لري په ادبیاتو کې، هم چې شعر لیکي معیاري شعر لیکي، اصلا د دې معیار په نبض باندې پوهېږي چې دا معیار دې څه شي. که زه شاعري کوم نو څنګه وي باید، او چې زه نثر لیکم څنګه وي. او دا د یعنی دا داسې نه دی چې خدایي او بس یو فوق العاده یو خارق العاده کار شوی دی، بلکې دا د خپل خواری باندې دا ترلاسه کړی. دا زمونږ د ځوانانو د باسیلونو لپاره یو مثال دی چې کار څوک غواړي او خواري وکړي او شوق ولري او مطالعه وکړي او لیکل وکړي او د زړه نه وپالي، نو د ډاکټر صاحب دربل مقام ته رسیدلی شي. اوس شیرستان چاپ شو. زه شیرستان یعنی ډېر مهم کتاب کړم د پښتو ادبیاتو په برخه کې. مثلا بخوا به چې دا هغه په شعر باندې عموما بل عموم چې به خبرې کېدلې، نو دې ته بلاغي علوم ویل. هغې کې به معنی راتله، بیا به هغې کې عروض و، قافیه پوهنه به پکې وه، ما بیان به پکې و. بدی د دوی بیا چې ته دغه لفظي صنعتونو او د معنوي صنعتونو په دې اصطلاح باندې فکر وکړو، نو اصلا دا هم ډېر دقیق دی. یعنی مطلب مونږ اوس چې کله دا ټول بلاغي علوم مونږ ولولو، نو په دې کې مونږ څلور اساسات د شعر د تیوري لپاره وضع کولی شو چې په هغې کې عاطفه ده، تخیل دی، مضمون دی یا فکر دی، موسیقي ده. او دغه سرور زاویې په د شیرستان په اساساتو کې شامل دي. ما چې کله په دې ټولو بدی باندې نقد ما بدی تدریسوله په شپه کې اوس هم تدریسوم، نو دې ټولو هر څه ته زیر شرما چې ولا اصلا دا زاویې سمې نه دي د شعر د ماهیت او د شعر د شریعت د راحتاله ښکاره کولو دپاره. او په همدې اساس باندې نوي زاویو ته ضرورت و چې په بیا مثلا نوي کار ته هم ضرورت و چې سمې زی راغله. مثلا همدغه شان د سمبولونه راغله، استورې راغلې، ډېر نوي نوي مفاهیم راغله چې هغه د بدی دپاره بدی هغې دپاره ډېر ښه مناسب ځای نه لري. ځکه مثلا تصویرونه راغله، هغه په کم کټګوري کې شامل کړي، په لفظي صنعتونو کې شامل کړي که په معنوي صنعتونو کې شامل کړي، دا هم یو مشکل د بدی لپاره. په همدې اساس باندې د یوې نوي د نویو اساساتو د نوي زاویو ضرورت په شاعرۍ کې. او زه ډاکټر صاحب درمل دغه کار دغه شیرستان په ټوله کې دغه شانتي یو اساسي او مثبت کار ګڼم. دا بیا بیا د بدی کتابونه چاپېدل خو چم دې ته پام نه کوو چې اصلا د بدی کې دومره ډېره غلطي دي چې مونږ وایي دا بيخي پرېدو د نورو زاویو نه شروع کو. زه یم چې دا کار ډاکټر صاحب درمل واخیست، ان شاء الله اوس د دې وروسته زمونږ نور سفر شروع کیږي د شعر د تیوري په باره کې.
شاعر او لیکوال محمد یار یار شیرستان په اوس وخت کې یو بیساری اثر وباله.
دا زما په نظر باندې یو استثنایی اثر دی. نن سبا خلنه کومره د بیان ازادي ده، هر څوک نقد کولای شي، نظر ور کولای شي. کله کله موږ په خپل نظریات کې ځینې مبالغه هم راڅخه کیږي، خو تاسو مبالغه ول ته نظر خوندان څه کولای شي چې خپل نقد وکړي. زه دا کولای شم چې شیرستان د افغانستان او لارو بار کې یو بیساری اثر دی. زه د فکر کوم زه ادبیات چې ما رسمي شروع کړ، زه ادبیات څه ډېر سوم، زه داسې احساس کوم د قصه کتاب بېرته ما ورو ورو ادبیات ور نږدې کوي. شوق مې ورباندې راولي، زما ذوق بېرته د سره څخه روزي.
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال د تطبیقی میتودولوژي له اړخه د شعرستان د لیکوال کار وستای
دغه هنر د هنر د پاره یا هنر د ژوند د پاره مسله چې ډیر وشار بل شو د کوم نتیجې ته ونه رسید ځکه دا ډیر یو پراخ دیالکتیکی بحث دی مګر یو نتیجه ورکړه هغه دا و چې شعر له ادبیاتو نه وست شعر نور د ادبیاتو په حوزه کې نه مطالعه کیږي په دې تاسو خبر یاست شعر نور نګه هنر دی او د نګه هنر او ادبیاتو ترمنځ د التزام او د عدم التزام پر بنسټ توپیر رامنځته کیږي یو ساده تعریف یا پیژندنه یا مثال دا دی چې ادبیات داسې ده لکه سړی چې په لاره ځي په لاره تګ د یو هدف دپاره دی دا ادبیات دی مگر نڅا هنر دی شعر داسې ده لکه نڅا هیڅ هدف نه لري خو عین د انسان د جسم حرکت تاسو چې چره انصاري ته ځئ انصاري څلور لارې ته ځئ هم باډي حرکت کوي او کله چې نڅیږئ هم باډي حرکت کوي خو هلته تاسو یو هدف لرئ غواړئ منزل مقصود ته ورسیږئ خو دلته منزل مقصود نشته دا په دې معنا چې دلته د باډي یا د جسم له حرکت نه یوازینی هدف د ښکلا ایجاد د هنر کره کتنه او تیوري د ادبیاتو تر هنر تر کره کتنه او تیوري نه پیچلې ده ځکه دا هنر ډیر زیات انتزاعي مسائل لري او د دې تعریف ناممکن نه دی خو سخت دی اول شعر تعریف کړی شعر په لنډه او آهنګینه ژبه د اند فکر او تخیل عاطفي تړون ته ویل کیږي دا تعریف دی کانکریټ نه دی دوه جمع دوه مساوي څلور د ساینس په څیر نه دی خو تر نن زمانې پورې د شعر روح ته تر ټولو نږدې تعریف او پر علمي اساساتو استوار تعریف دی بیا یې څه کړي بیا د هیوم د پیشنهادي طرحې پر اساس همدغه تعریف تقسیم کړی دی د شعر او د شعر د تیورۍ د پېژندلو اسانه چل همدا دی چې تاسو تجزیه کړئ د همدې دپاره ډاکټر برمن د شعر تیوري یا د شعر تعریف تجزیه کړی دی مثالونه ډېر متنوع نه دي ځکه چې څومره چې تخیلات تنوع پیدا کوي کیدای شي تطبیقي عناصر پر هماغه اندازه باندې خوندور وي محدود دي مثالونه ډېر محدود دي تکراري دي دا کیدای شي عیب وي مګر خبره دا ده چې کیدای شي دی هم معذور و په هغه وخت کې به دلته ډېر کتابونه نه وو ځکه چې دغه کتاب چې په کومه زمانه کې لیکل شوی هغه وخت کیدای شي دا نمونې محدودې وي مګر بیا هم د پښتو ادبیاتو په معاصره دوره کې د تطبیقي میتودولوژۍ پر بنسټ د تیوریکو مسایلو تطبیق پر عملي تخلیقاتو باندې ډېر مشکل کار دی او ډاکټر صاحب درمل له دې نه بریالی راوتی دی
نومیالی شاعر پیر محمد کاروان د خنقات پر زنګنو خبرې وکړې او ویل خنقات هغه د چې هم خپل کیف محسوس کړي او هم بل ته ولیکدوي چې په شعرستان کې هم دغه څه شته
په کابل کې یو شین وزیر کتاب غوغا جوړ کړه پر زخمونو زړونو خوږ ولګېد د تندغرو ادبي تندې خړوبې کړې د چا خبره پوګیو ته درنو او یخو اوبو کنډولی شو او وګیو ته له تودې ډوډۍ سره د کوچنال بکای دا شین وزره کتاب شعرستان نومیږي چې د خاطرو د پرستان غوندې شي د دې کتاب لیکوال چې دا یو ځوان شاعر لیکوال نقاد ادیب او ډاکټر هم دی د دې ټولو هنرونو او پوهې تر څنګ د یو بل جوهر په وجه د نقد او کره کتنې لپاره ډېر مناسب دی دا جوهر دا دی چې درمل د شعر او ادب یو لیونی او مین لوستونکی دی د ښه لوستونکي تر څنګ کیف اخیستونکی او کیف لیږدونکی هم دی کیف اخیستل او بیا یې مناسب لیږدول د یو ښه نقاد د بری راز دی ښه نقاد د خپل ذوق د تندې د خروب او ژوندي ساتلو له مخې مجبور دی چې په ښه هنر پسې وګرځي پیدا یې کړي ویې لولي دا د ښه نقاد د نقادانه فطرت مجبوري ده د درمل فطرت د شعر د ارزولو او تر لوستلو وروسته د خپل اخیستل شوي کیف د لیږدولو توان لري درمل په دې هنر کې بریالی ځکه دی چې د طبیعي او صمیمانه فطرت له مخې د خپل لوستونکي شخصیت نه د ارزونکي او کیف لیږدونکي شخصیت پر مټ ښه او خوندوره کره کتنه کوي ما په خپله چې د ادب په باره کې څه کتابونه لوستي هماغه ادبي موضوعات به پکې ګونګو
خوشیرستان هغه ګونګي غوټي را ته پرانستي خوشیرستان کې که پر سمبول خبرې کېږي نو د سمبول په کبلچونو کې دې ښه پر اسانه ګرځوي که تخیل درته تعریفوي نو پکې ټکنی کېږي نه لنډه دا چې په شیرستان کې پاراډاکس ابهام ایهام سمبول تخیل تخیل او د نورو تعریفونه ښه تر ډېره مکمل او په ذهن کې کېناستونکي تعریف شوي دي.
د غونډې په پای کې د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې او د میدیوتیک افغانستان مرکز لخوا ډاکټر احسان الله درمل ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی. پغمې دا ځل د هند خلکو یو نقل راوړی. دا وایي په دې نقل کې یو بزرګ یوې کورنۍ ته چې ډېره خصیصه ده او په چای څه چې حتی په ځان یې څه نه لورېږي ډېر مناسب سبق ورکوي. نقل یې هم ښه لیکل شوی او پیښې یې په زړه پورې دي. راځئ ورته غوږ شو.
یو هندی حکایت. د یو سړي ښځه هم د غونډې ډیره خصیصه وه. دوی ایک یو کوچنی زوی درلود. خرڅ یې ډیر نه و مګر دومره سخت او شوم و چې همیشه به یې له خدایه ګیله وه چې ولې یې دوی ته ګیډې ورکړې دي. ښځې او میړه به ویل چې خدایه موږ ته دې ولې ګیډې راکړې دي چې د ورځې څو ځله مړې د لرانه غواړي. خو چاره یې نه وه چې وږې به شول یو څه به یې وخوړل چې له لوږې ونه مري. دوی په کور کې په پټه ځمکه کیندلې وه او لویه آرزوی دا وه چې څو پورې یې د غېږې زوی لوهیږي دغه ځای دې له پیسو ډک شي. دې جوړې د کور شاته بدرنګ کرلی وو او د ښځې به همیشه شکایت و چې ولې ډېر نه لوهیږي چې ایکې یو بادرنګ یې څو وخته بس شي. میړه به یې کله کله ورته وویل د سرو او سپینو ګاڼې دې اغونده چې لا ښکلې ښکاره شي. خو دې به ویل کم عقله که یې راواخلم و به لویږي او ورو ورو به کم شي. او میړه به یې ویل قربان شم له دومره هوښیارې ښځې. د دوی کور په کلونو کلونو د میلمه مخ نه و لیدلی. یو ماښام چې شړکنده باران ورېده او دوی د کور ټول ورونه کلب کړي وو دروازه کلکه کلکه وډبېده. د کور څښتن چې دروازه پرانیسته یو ملنګ غوندې څوک کور ته راننووت. راغلی سړی وویل څه بد باران وري څه بد حال دی. میلمه د حویلۍ وار په خپله پورې کړ او چې کوټې ته دننه شو ویې ویل تاسې ډېر ښه خلک یاستئ. زه د یخنۍ او باران له لاسه کابو مړ وم. تاسې ته دې خدای خیر درکړي چې ځای مو راکړ او ومه ژغورلم. میلمه دومره لوند خیشت و چې د دوی د ناستې ټوله کوټه یې لنده کړه. ښځې وویل ټول کور دې را لوند خیشت کړ. میړه یې هم وچونګېده ویې ویل که کور نمجن شي او دیوالونه وشړېږي بیا به څه کوو. ملنګ وویل زما غوندې بزرګ او ملنګ چې دې په کور کې وي داسې به نه کېږي. بې غمه اوسئ. رښتیا ولې یو څه د غوا غوښایي نه راوړئ او په دغو اوبو باندې دا کور سم نه پاکوئ. د کور څښتن ته د نابلیلې میلمه دې نصیحت خوند ورنه کړ. ورته ویې ویل موږ نه پوهیږو چې ته بزرګ صاحب ولې په خپل سر دلته راغلی یې. میلمه ورته وویل یو بزرګ د خپلو مخلصانو په کور کې څه کوي. ستاسې غوندې مخلصان نن سبا ډېر لږ چیرته په زورو کې دوه کسه که پیدا شي دا خو ستاسې برکت دی چې ملنګان او بزرګان له دې دنیا بېخي زړه توري شوي نه دي. په هر حال د ډوډۍ وخت دی. د ډوډۍ غم مې وکړې چې بیا بوریا اواره کړم او ورباندې څملم. ستاسې غوندې سخی طبیعت خلک اوس ډیر کم پیدا کیږي. تاسې په وړو کې د مالګې حیثیت لرئ. زه به د کاشي په درم سال کې دومره نه وم خوښ لکه ستاسې په لیدو مې چې سترګې خوږې دي. نابللې میلمه د دوی د ځواب انتظار ایست. په یوه ساه لګیا وو خبرې کولې او ښځې او میړه ورته وازې خولې حیران دریان ولاړ وو. میلمه خپلې لندې جامې وویستلې وی زبیښلې او د دیوال په میخونو باندې وزړولې چې وچې شي. د پخپل سر په کوربند باندې د کوربا زوړند کمیس او لونګ هم را واخیست او بیل دی چې بخنه وغواړي وای غوستل او بیرته په چوکۍ کېناست. د کور څښتن ته یې وویل، ولې ولاړ یې؟ راشه په دې بله چوکۍ کېنه. کوربا په بله چوکۍ کېناست. میلمه د کور میرمن ته مخ واړاوه، ویې ویل، څنګه ډوډۍ به ژر برابره شي؟ د غرمې یو څه پسمانده وریجې پاتې وې. د کوربا میرمن ته هغه کمې ښکاره شوې. له ځانه سره یې وپتېیله چې پسمانده به میلمه ته ورکړي او میړه ته به نورې وریجې پخې کړي، خو ښځې دومره لاس او پښې خطا کړي وو چې په دسترخوان باندې غرمنۍ وریجې میړه ته او تازه پخې کړې وریجې میلمه ته کېښودې. میلمه په ډېر خوند خوند ډوډۍ وخوړه او دم په دم یې نور اچار، نور غوړي او نور شیان غوښتل. کوربنۍ که څه هم هیڅ ورباندې نه لورېدل، خو دومره یې تر تاثیر لاندې راغلي وو چې بس هغه به غوښتل او دې به راوړل. له ډېره خوراک وروسته میلمه د دسترخانه را ولاړ شو. په چوکۍ یې ډډه ووهله، د خوړو تعریف یې شروع کړ. څومره خوندور خواړه وو، بیخي لکه جنتي خواړه. ستاسي مساله، ستاسي وریجې، ستاسي غوړي، ستاسي اچار، ستاسي هر شی بې ساری وو. ګومان نه کوم دومره خوندور خواړه دې په بل کور کې پاخه شي. ښځې له میلمه لږ څه پاتې ډوډۍ چې تعریفونه یې کېدل وخوړه. له پخلنځي را ووته. نابللې میلمه د دوی دواړو تعریفونه کول او ښځې ساړه اسویلې ایستل. خورا ستومانه وه. میلمه وویل، لکه څنګه چې مې د مخه هم وویل، ستاسې غوندې مخلص خلک اوس د لاس د ګوتو په اندازه هم په دنیا کې نشته. تاسې مې ډیر عزت وکړ، ډیر درنه خوشحاله یم. ګورئ ګورئ، زمو درې ارزوګانې در پوره کولای شم. څه غواړئ؟ دغه وخت د کوربنو په بانوګانو کې د خوشحالۍ وینه وزغلېده. کوربه راغی، د میلمه پښو ته پرېوت. ویې ویل، صایبه، زما ارزو دا ده چې په هر څه لاس وبهم او د روپیو دلۍ ورنه جوړه شي. بزرګ ورته وویل، پاڅه، له پښو مې پاڅه. او چې هغه پاڅېد، بزرګ وویل، دا ارزو خو دې قبوله شوه. کوربه لاس وغځاوه، په پیاله یې کېښود. پیاله په پیسو بدله شوه. له خوشحالۍ ټوپونه ووهل. په ډېرو شیانو یې لاس کېښود. له ډېرو شیانو د پیسو انبارونه جوړ شول. دغه وخت کوربنه چې د کور شاته کرلي بادرنګ یې په ذهن کې وو، د بزرګ پښو ته پرېوته او ویې ویل، کاشکې داسې وشي چې په هر شي مې ګوتې ولګېږي تر یو ګس پورې اوږد شي. بزرګ ورته وویل، پاڅه، زما له پښو پاڅه. او چې پاڅېده، ورته ویې ویل، ارزو دې پوره شوه. ښځې چې په هر څه ګوتې کېښودې، یو ګز اوږد شو. ښځه پخلنځي ته لاړه، هورې یې په مرچ ګوتې ولګېدې. مرچ یو ګز وغځېد، بادرنګ ته یې لاس ور وړ، بادرنګان هم یو ګز شول. دې په دې ډول ډېر شیان اوږده کړل. دغه وخت د هغې ماشوم راویښ شو او چیغه یې کړه. موجې ور منډه کړه. جار جار زویه یې ورته وویل، او چې د ماشوم په پوزه یې ګوتې ولګېدې، د ماشوم پوزه یو کس اوږده شوه. مور چې د زوی مخ ته وکتل، ویره ور ولویده، چیغه یې کړه. د هلک پلار ور منډې کړې. زوی ولید چې د پوزې د اوږدوالي په وجه خپل مخ نشي تکیه کولی. ماشوم داسې بې تولې و لکه دروند بار چې په ولیو پروت وي. کوربه سړه سا ویسته، ماشوم یې راوچت کړ او ماشوم د سترګو په رپ کې د پیسو په دلی بدله شوه. ښځه او میړه په خپله تېروتنه پوه شول. دوی په ژړا ژړا بزرګ ته ورغلل او ورته ویې ویل، د خدای لپاره زموږ درېیمه ارزو هم پوره کړه. بزرګ ورته وویل، ارزو مو څه ده؟ دوی ورته وویل، زموږ ارزو دا ده چې هر څه د بیرته همغسې شي لکه و چې زموږ لومړۍ دوی هیلې بیرته نامنظورې کړه. بزرګ ورته وویل، درېیمه ارزو مو هم پوره شوه. ماشوم بیرته ماشوم شو او پوزه یې هغه خپله پخوانۍ پوزه شوه. په زنګو کې لوبې شروع کړې. مرچ او بادرنګ بیرته د خپلې اندازې غوندې وړکې شول. د پیسو دلی ورکې شوې. کوربه او کوربنه چې هر څه په پخوانی حال ولیدل، ساهی سمه شوه. د مننې لپاره یې د بزرګ لوري ته سترګې واړولې، خو هغه نه و، هغه غایب و. هغه هیچ چیرته نه و. دوی خپلو منځو کې سره وویل دغه کس د خدای له خوا راستول شوی و چې موږ د خپل حرص په حماقت پوه کړي. تر دې وروسته دوی حساسات بس کړ او ژوند یې قرار او خوشحاله شو.
نعمت گل پرگنیز لشاو خوا 500 کلونو را پا دیخوا شیر لیکی. ده شیرونو یو کتاب چاپ شوی او چو نور چاپ تا تیار دی. نوموړی وای زما یو خون که شاعر و. ده شیرونو پر ما غیز وکر او شاعری می پیل کرد. لنده مرکمی ورسره کردی پا مور تراره.
پرگنیز سایب ستلای مسی.
تشکر مننه امان سایب.
دارت وای استی چه څومره کلونه اوسو چې شاعري کوي؟
نو شاعري خو زه ډېر وخت نه کوم، نو تقریبا مکتب پاتم صنف کې وم چې ما دغه وخت نه شاعري کړې ده.
نو لا تم صنف چې په کال کې د یوه کتابچه ډکه کړې د دې شعرونو نه، اوس خو به نو داسې وبوله چې یو 500 کتابچې خو به یې
یاره. خو 500 که نه وي نو یو 15 خوشتاره.
ښه، د دغه 15 کتابچو نه دي بلاخره څو کتابونه چاپ کړي؟
پہلن د پاره هو یو کتاب چاپ دی.
څو تیار دی چاپ ته؟
نو چاپ ته خدای یو بلم تیار دی چې تا ته معلومات دی، بلم نورم تیارې دو په حالات کې دي.
دا څه و بوله؟ څلور کتابونه چاپ ته تیار دي.
ان شاء الله چې لګا راک کوشش زیاتو کې مدد کیږي.
کوم کلونه و نو چې شاعری دې شروع کړه؟ ولې دې شروع کړه؟ څه ضرورت و دې شاعری؟
دیار لسو فکر کوم عبدالهادی خلیل زیو غم شریک سیو محمد هاشم غم شریک په دولتی ساحه کې چې هلته دغه کېدو غلام حضرت رغمن دا زما خدای بخلی استاذ رحیم الله زخمی داود هلته شاعر سالم سلمان یو نیم شعر ویو محمد شریف شریف په نوم یو ډېر ښه شاعر و.
پرګنی صاحب دا خوب شروع و د شاعری، هغه کلونه کوم کلونه و چې بیا خلګو د شاعر په صفت و پیژندلې او ماتراس وی و؟
ولا دا خود د وروستي کلونو کې تقریبا زما دا وضعیت شعر سره علاقه ده خصوص کې لس پنځه لس شلو کالو کې سره.
ښه، پرګنی صاحب ته یو شعر را واوروئ.
یو شعر دی: د سترګو ډیوي کله د سترګو ډیوي بلې ورته ګورم، څومره څومره یې دا ښکلې ورته ګورم، تورې شپې کې مې د زړه کاندیرې خوانه چې سوځېږي غلی غلی ورته ګورم، خمارونه د دنیا پکې پراته دي، خمارونه د دنیا پکې پراته دي، غړوه یې نازولې ورته ګورم، او جادوګر نظر نظر دې رانه یوړ راته ونه کړې کنځلې ورته ګورم، چې د سترګو تنده ماته مې شګولې راښکاره یې کړه څو ځلې ورته ګورم، جنګ د سترګو ناروا مینه کې نه دی ټینګوه د زړه مورچلې ورته ګورم. څه اسرار پکې پراته دي پرګنیزه، ستا د خونډه کې غزلې ورته ګورم.
ډېر ښه پرګنیزه، تنه غزل لیکئ که نظمونه هم لیکئ؟
ول نظمونه هم لیکم، پارچې هم لیکم، مختلف ده، آزاد شعر هم لیکم.
له شاعري علاوه بیا څه کوئ نور؟ لیکوالي هم کوئ یا نه کوئ؟
لیکوالي هم بعضې وخت کې کوو سره نیم لیکو،
کیسه ناول دا شیان هم.
کیسه ناول باندې مې دغه نه دی کړی، همداسې د حالاتو بنیاد باندې کمی څه ولیکل، بعضې مقالب بعضې شیانو کې بعضې وختونه.
ځینې شاعران دې کوشش کوي دا هڅه دا چې سندرغاړې شعرونه ووایي، داسې هڅه هم کله کړې ده چې سندرغاړې مو شعرونه ووایي؟
نه دا هڅه مې نه کړې نې کوم زما شعر دا سندرغاړی به وویل خپله او بعضې شی چې د ضرورت په اساس واقعا چې دغې نو هغه بعضې وخت کې سندرغاړی هم د دې نه خبر نه وي چې دغه شي باید سړی جریان کې واچوي او دغې او دلته تقریبا سندرغاړی هم د رابطو خبره ده چې زه اوس ګورم شاعران د سندرغاړو پسې ګرځي چې زما دا شعر وي او دغه شه او بعضې ډېر دغه ورته ورکوي مګر خپله دا دغه نرم زما شعر دغه چا خوښ وبل دغه به کې کمپوز به کې خپل کار به کوي
بل کوم غزل یا نظم څه لري چې راته ویل ولې
شته دی او ول د زلمیتوب یو دغه بد دغه کوم
او دا ستا مشکل پکې ده
نه زما کوم مشکل خو نه شته دی
ته زلمی یې
نو که زلمی نه یم زوړ خو یم زلمیتوب تلی دی همدا د زلمیتوب ارمان دی چې اوسې کوم
ته وکړه د ارمان
وای زلمیتوب د ګل مسکا و لاړه لاړه په یو مخ څه ښایسته د ژوند ښکلا و لاړه لاړه په یو مخ یو وږمه و د ګلونو د نسیم سره والوتله یو څپه دا د هوا وه لاړه لاړه په یو مخ یوه چغه د مستۍ وه زړه او خولې نه راوتله د ارمان ناره همدا وه لاړه لاړه په یو مخ دا لیدل کتل د خوب و که خالي د سترګو رف و دا ژړه وه که خندا وه لاړه لاړه په یو مخ سپینګیتوب زیره د مرګ دی که د پای ټکی د ژوند دی دا اوپا وه که جپا وه لاړه لاړه په یو مخ دریغه دریغه بیا راتللې دا پیغام د خوشحالۍ ژوند خوږه شیبه همدا وه لاړه لاړه په یو مخ مال دولت نه وې نیستي وې خو ځواني وې پرګنیزه پوه شه ټوله نړۍ ستا وه لاړه لاړه په یو مخ
ډېر عالي پرګنیز صاحب تاسو خو هم افغان ادبي بهیر ته راځئ او هم د احمدشاه بابا او هم د احمدشاه بابا ادبي بهیر چې ده هغه ته هم ورځئ هلته څنګه دی ځوانان راځي ډېر
او زه خپله هم هلته احمدشاه بابا په مینه کې اوسېږم او د احمدشاه بابا ادبي بهیر ته هم ورځم هغه ځوانان زیاتره هلته ځوانان راځي د ځوانانو برخه مګر خیر تعداد محدود دی هغه هومره تعداد نه دی لکه افغان ادبي بهیر ته چې شاعرانو لیکوالان راځي هلته محدود تعداد د ځوانانو د خکېږې راځي او تقریبا دا د جمعې په ورځ باندې د سهار د لسو بجو نه تر دولسو پورې وې پورې مشاعره او نقد او دغه شیانو باندې دغه کوي لنډو کیسو باندې هم نقد لري هم مشاعرې دغه لري پروګرام لري نو کله کله ورځم
تاسو د نقد په غونډو کې هم دلته برخه اخلئ او هم په هغه بهیر کې هلته برخه اخلئ دغه د نقد روان حالت چې ده مخصوصا د شعر په برخه کې چې تاسو خپله شاعري کوئ او په مجموع کې څنګه ارزوئ
بریالی حرکت دی ځکه چې دغه د ادب په برخه کې چې قدم دی د خپل هر قدم یې خپله بریالیتوب دی او بې ګټې نه دی مګر دلته یو څه ستونزې شته دی زموږ په دغه کې تقریبا موږ په هغه زاړه دغه روان یو بس یو نوی منظم دغه چې یو حرکت یې او خنه دغه ته واغستل شي ګټه ته واغستل شي باید هغه ته باید کار شوی
پرګنی صاحب کله د شعر نقد وړاندې کړه
یاره خو نه مې دی وړاندې قندار کې مې یو ځل وړاندې کړه و دلته
اما یو وار چې نقد ور باندې سوی نور نه ده نو هغه ته چې نقد وسو څنګه وي تاسو په
نو خو تقریبا نو
راضی یې ورنه
راضی زه خپل په نقد باندې خوشاله ځکه نقد کې اسلام
هماغه ده چې خوشحالېږي په ټول ژوند کې د یو وار شعر نقد وړاندې کړ یو بل غزل به م
واورو دیو چې شونډو ته مسکا راکړه ما مکړه جانانه مینه را وپاره کړه ما مکړه د زلمیتوب هوا مې اوس حمله په سر کې شته دی د پیغلتوب یې وعده راکړه ما مکړه زما په وینو باندې رنګ او ستړي ستړي هیلې پریشان ژوند ته مې خندا راکړه ما مکړه وه د خیال رشته دې زه د فکر په خاخو واده وم د محبت لفظ و هوا راکړه ما مکړه وه د وخت قصاب مې په مرۍ باندې چاړه ایښې ده ما پر ګنیسته لږ ساه راکړه ما مکړه وه
و په دې اله چې ومنله سي دا ارزو مو ډېره زیاته مننه کور مودن چې
راغله او مرکه مو وکړم
تشکر مان صاحب د تانا هم پیدا زمينه دي برابر کړو مونږه د زړه یو باړه سپیس ته دا هم کو خدای دې وکړي چې دا اوریدونکو هم خوښ شي سلامت اوسه
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو